په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې نن د طالبانو د حکومت ټیک و میاشتې وته، که څه هم تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تازه ترکیه ویلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نور راپورونه هم شته، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان بې ویزې پرېنږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې ور واوړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شو او د پنج شنبې تر ورځې دوام کوي، 1,200,000 ماشومان د شری پر ضد واکسین کیږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون 4 تنه پر 2 افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولی. په خبر کې ویل شوی چې تورنو کسانو د تیر جمعې په ورځ پر 2 افغان محصلانو په بنګلور ښار کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول یې ټول قیمتي شیان ورڅخه یوړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د طوفان سبب کېدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس له دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د سرمنشي په وینا د بورکینا فاسو، یمن او سومالیا په شان هیوادونه اوس د خپلو خلکو مړولو لپاره له سخت کړاو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی او استخباراتي چارواکو په خپله سپارلی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوریپال ګوند له 500 سناتورانو څخه 90 یې وویل چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کېدو په اړه د ایران او نړیوالو قدرتونو د نوې موافقې ملاتړ نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې نن د طالبانو د بیا واکته رسیدو و میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. تفصیل یې له عصمت څاروان نه اورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته هغه سپارښتنه کړې چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیه رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو، ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی. ډېرې بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لري کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبري روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نکړل، خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملی شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شغې واورېدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپېژني.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنۍ بې ځای شو او د افغانستان د بشری وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي، خو هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. د کډوالو اړوند بل راپور دا دی چې نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو وو میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي. په ابوظبي کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې اور.
هغه ویډیو چې په کې لیدل کېږي د متحده عربي اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمېر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپه په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیی سادات چې هم لوو میاشتو راهیسي په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیري لا سپتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره لودي ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا یې کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریو شوسمانی چې د ایس آی وی قضیه لري ورترجمنه ورکړل شوی چې روان کال دراتون کې اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بي برخلي کوي، حالات مو ډیر سخت دي. هغه چې امریکا ته د تک قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
د شمیر ولمخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لګ تر لګ 2000 افغانان لېږدول شوی. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت وژغوري. خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
چین له طالب چارواکو سره د عینکو د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او ګازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او ګازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک، د مسو او د امودریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مسی عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته موبایل
د اسلامي مدد او د چینایي کمپنیو ترمنز د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنی سره سوی وو او هغوی تیرو کلونو انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورځپاڼې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او ګازو پروژې چې وال ستریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورځپاڼې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه چیري.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورورو نږدې شوی یو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته خو ترې وړاندې یو نړیواله موضوع را اخلو. د روسي او اوکراین ترمنځ خبرې بچي پرون تم شوې نن بیا پیل کیږي. دا خبرې پر اوکراین د روسي د یرغل د پایت رسیدو د لارو د منډلو لپاره کیږي. خو راپور نه وایي چې له خبرو سره سره روسي پوځیانو په ټول اوکراین کې حمله لا سختې کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اوکراین یو مرکزی وویل د دوړو خواو ترمنز څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرې دي نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای تر رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرې دي چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس لالارې کې دي چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نوستی خبری آژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پاوستر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاوده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعرۍ په اړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د ده له شعر سره د ده شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتون اثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د تفسیرونو او ژباړو کنفرانس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وایي دا قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کنفرانس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کنفرانس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کنفرانس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې دې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالملک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوی 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
چوب پتال کے د جمعات خوشی للاڑم
غنی غنی تا دا ڈاکٹر حنیف خلیل تازہ چاپ شوی کتاب دے چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعری پاړه پکې بحث شوی. ڈاکٹر خلیل وای په دې کتاب کې د غنی خان د شاعری په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسی او ترقی خوښون کې فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی. او د غنی خان هغه مرکه هم په کتاب کړی ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړی و. د دې کتاب په اړه مول ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مول مخ زمان واړو ودا سي دستا تالي کې نو پولاو دن فرني دا نو حلوا نفالو دادا وی اشار ظاهر ګوري او ظاهرت فاسق دا درب سره د مينه ترخشت سق سادا یار یار د قهارنا د ایمان اصلی ایسادا د جنون او د جانانستا سمه مال فلسفادا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي، هغه څه رنګ دي، د غنی د حسن تصور سره دی. د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کم انداز بیان شوې ده. د دغه اړخونو ما جایزه اخستې ده او بیا د غنی د شاعری نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټره او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي. خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و. د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و. د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتی انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نه و. او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نه و. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی، نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده. دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوي دي، خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیستی شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازم وه.
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کومه ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی. بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کمې پایې شاعر او مفکر دی، نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی. او غنی چې د کم مقام او د کمې سویې لیکوال دی، نو دا هغه تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، له نورو شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي. غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځنې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځنې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو د ځنې نورو شاعرانو راخستی دي. خو داغه چې کوم پیشکش دی، داغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیاوي او ځنې نخې دادی چې د غنی ژبه چې ده، هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې، بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې ده، زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده، نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري، هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال لومدغه د پیشکش خبره چې زه کوم، نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هغه وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي، نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیات او دغه د نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دی پاغي غور وکړو، نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه ده، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور
موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترکی پسند تصور موجود دی، داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دی چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دی. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعری کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتی انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هره درک دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی، رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودو. پکار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي. او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسې یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبر ادا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی حل زل او تقدیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده غنی خان د غی سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې داغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ د پښتون جذبات راوچتوي، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمه په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکي په لاړې، او که په خپل وینو نوم لمبېدلې پما مو پلیتوی د جماعت غاړي، هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده. او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور د تعلیم د ویختیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندې دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي، په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا سیدا ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډیر ګران دی. نو دا خو د خوشکسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر زمونږ لیکون کې زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډیره رستو راغلې ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-16 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه تیر 15-16 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، دغه په رومانویت هم کېږي، دغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-16 کالو کې ډیر کم کار شوی دی. دا چې زکم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی. زمونږ د دانشورې طبقې په کار دي چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، پاره کې د ډیر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہداري ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزه سره وکړي.
خلک وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته زیم ناس زیار وی کې جوړ و ما کلستر کې تو
ادبی فنون شعر او نثر خکلی کوي خواږه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبي فنونو پوه نه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نه شي متوجه کیدلی خو که دوی په ادبي فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبي حوزه کې د ادبي فنونو نقش څه دی؟
د ادبي فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري یې ډېره وپایي، له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي، خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولی شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورته وایو، انشاء او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي. د ادبي فنونو کې شامل دي، د ادبي فنونو په علومو کې شامل دي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډیر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده. خو په دغو کې بیا ورسته طبقه بندي سوي ده، مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوي دي. لکه څنګه چې له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوځي، له هنري ژبې فنون راوځي.
مننه. ادبی فنون زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبي حوزه کې د تطبیق په اړه سیورته وګورو، د موږ ادبي حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبي فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد سوی، اول نقد ایجاد شو، کره کتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري. بلاغت چې لومړی بیان، دویم بدی، او درېیم معنی ده.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازنی کتاب وسی سړی یادونه کولای سي. خو هلته خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سیده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي، هغه ډیری د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوي دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینمه ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره، له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو، بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو، دا عیب ده. نو بنا موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده. شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه سه یو پالل سي لا غوړېدای سي، لا یې څنګې پراخېدای سي، نو د شاعر لپاره لازمه ده چې د دغه ادبي فنونو په یوازې په بلاغت نه، سي دای باید هغه د ټولنې په اقدارو پوه وي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي، مثلا کوم ډیر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي. اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی چې سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي، اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط په کار دا ده سي د شیانو تر مابین د تشبیه نوې وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د ده له شعر سره، د ده د شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهېږي سي څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي، هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي. یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلې دي. دا فکر کوم چې هر څه په شاعر باندې دی الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږم دا په الهام کې راځي، که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي، خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې د شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولی بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولی چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولی چې د طبیعت د پدیدو او د ډېرو مفاهیمو او د مسایلو تر منځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه صرف په یاد غواړي، نه په نحو په یاد غواړي، نه مثلا دا ساده کوي که څوک دی نحوي او دی بدی په تفاوت نه پیږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا دی نحوي هدف څه ده او دی بدی هدف څه ده. بدی دا د سه دی تاله دلالتونو سره او دی تاله اسالیب وي علي هغه دی ویل له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د استی کارولو هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به د پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به د مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو، اوس تاریخ سته، ارواپوهنه سته، مثلا ډېر نور علوم دا د طبقه بندي سویدی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي. نو هغه د هنر د بقا لپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق وعده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، له هغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره ور وښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زی صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کنفرانس ورکړ. که د دې کنفرانس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دوو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې څه دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمنو د هغوی لخوا خپور شوی ده، او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیا شوی ده، او د په همغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه څه یادیږي، هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم
1240 کې لیکل شوی دی، البته له اردو ترجمې دی، محدث دهلوی له اردو ترجمې څخه پښتو شوی، یعنی دوم مقام هغه د مفتی محمد فتح الله قنداری ژباړه ده. نو دا د ترجمو خبره ولم. بل دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اول لیکل شوی او کومه دومه او درېمه تر دغه ورسه پورې لیکل شوی دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 درس یا 1208 درس هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو درس کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر د په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري، یعنی تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل و بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب په پښتو نثر 1800 کال کې دې موضوع ته اشاره شوی ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېرې ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات و کوم څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کنفرانس موضوع وه د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ که ووایو، د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي دي. یعنې تاسې وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیو ټوک نیولی دوه، حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه ده، لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په که موږ ما کوم حساب ته ورته کړی، نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې څه لیکل شوی دي، او هر ټوکې چې 1500 صفحې موږ حساب کو، تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو ترڅنګ د موږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم سته، او هغه د ژبې په اړه باندې بحث ده چې په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی، دا یو ستونزه ده. او موږ دا داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري، زیاتره د هماغه لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یا معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه ده نیول شوې. خو دا دې معنی نه لري چې ټول به همدغسې داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅ شوې ده. زه تاسو ته مثال در کولای شم، په دې وروستیو کې ترجمه شوې ده د مولوي صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر څه لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد شوی. ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یوه مهمه مسله چې تاسو هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ څه ترې اخیستلی نه شي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وو یوې ښځې په تیره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته شي او همغږي رامنځته شي. هغوی چې څه کار کوي هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوه مدالت موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصول ځان پوه کې هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپل یعنی د عادي لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېر اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادې ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قرباني غالب ده. او بل خبره ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سبک تبارز نه ده کړی چې نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، ده فوق العادګي لري، مطلب دا چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره کېږنې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونی راځوړند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د مرختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه می پینزل اسکال ورستنن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویلیکل چې ژوند دې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. لدی به مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولي کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چرت بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډټ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلې راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
چی د زمان او د مکان پجب نه پوهیږي چی د زمان او د مکان پجب نه پوهیږي هغو ته مرګ هم ځای بے ضایا او بے اجل رازی ہوئی تمر گمزائے بے زایا او بے اجل رازی جنگ تو تلی ببیاڑن کلی تکلا رازی جنگ تو تلی ببیاڑن کلی تکلا رازی نئی قاصد روڑی خبر اون پخ پلا رازی پر زائچ دنغمو